سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې دا ماخستن نه بجې دي زموږه کله ازادي رادیو نو ری په مو کې دي سات خبرونه ده یوه زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې وونه د افغانستان ځینې سیمې لرزولې دي. د هند زلزله پیژندنې اداره د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بولي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېری وخت زلزلې کیږي. دوه بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لورې د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمیدا سبب شوی چې ډېری ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. د ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د بشري دوستانه لاسرسي کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري تر سره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې پاتې شوې وسلې زړې شوي، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ترامپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بې له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر ورکړي دي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا په ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې شوې وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 1 میلیارد ډالر بل شوی دی، خو طالبانو ویلی دی چې امریکا څخه پاتې شوی وسلې د غنیمت مال غنی او هیڅ چاته به ور نه کړی. اروپایي اتحادیه له خلکو وغوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیې د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونه، اقلیمي بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. د بشری حقوقو د خپلواک کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید د بشری حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشی کړي او د سولې زو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپون کې اقدامات پایته ورسوي. کارپوهانو ویلي دي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو البته د بلوچ فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستیو ورځو تاریخچنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي دي. کارپوهانو د پاکستانی پولیسو لخوا د بلوچستان د پیوستون کمیټې پر ضد د اقداماتو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. دا کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقوقو دفاع کوي. دا اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 11مه د بلوچ بلتول پالو لخوا پر یوه مسافر وړونکي ریل ګاډي باندې برید وشو او دغه برید نه وروسته د بلوچستانو د پیوستون کمیټې د بشري حقوقو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا ونیول شو. صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وټلو لپاره د مارش یو دیشم زر بولاجت تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې دغه هیوا د کورنۍ چار وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت به د مارش د یو دیشم زر بولاجل په کلک عملی کړي او غیر قانوني کډوال به له هیوا د وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په اسلام آباد راو پرندې کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده غزبي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې وي لا بدتره ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې موږ غواړو د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې نه تولیدیږي. دا خبری ټولګه له ما فرشتې څخه اکثره اوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری همکاري کوي. په خبرونه کې پر اساس د راپورونو په لړ کې واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې د کمښت له امله ځینې پروژې درولې دي او د دې نه ځینې خوارځواکي ماشومان متاثر شوي.
جام جاور ور مخ څنګه جام هغه ورکړي هغه خلاص سیستم دې څنګه جوړه
او همداراس په افغانستان کې د ماشومانو د برخي ازيني فعالان وي چې د اختر پراتلو سره د سوداګرو نغواړو څو د لوبو سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ را روان دي د ملي تجار او غڅوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته را منځته کوي دوی مسولیت هم زیات دي
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خره غلاستو ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمخ لامل خای د ماشومانو د خوارز واکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام ترمه میاشتې پورې ودارول شي پرون په یو راپور کې د غشان دوی ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتی خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیون ډالر ورتارتي لري په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د خوارز واکۍ لستونز سره مخامخ دي ماشومان یې لا هم درمنن ته اړتیا لري دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي په دې راپور کې واوري
د بودیجې کمښت په خوارز واکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوري وغوړوي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړې کده د ادارې بودیجې تامین نشي نو خی افغانستان کې د ماشومانو د خوارز واکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکن د چهارشنبه په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام ارشوي چې سخت انتخابونه وکړي لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د شپږ 500 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارز واکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري دوی زیاتوي چې د جګړې اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارز واکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی راپور زیاتوي وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وسنډولې د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالی ستونزو سره مخ شوی د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشرې مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2.55 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري هغې زیاته کړې که د بودیجې ترلاسه نشي نو د ښځو ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې د خوارز واکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کېدای شي WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارز واکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ وه اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارز واکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنۍ دی د خوارز واکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارز واکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغوی یې درملنه نه کوي
نو یو به مشه زیاته موده کې چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي وای خښوي دی او زر نو دلیلونه وای نه په هیګم ماشوم لا پلار نه شي تللی زما په نظر نه دی خښوي خو کلینیک وای خښوي لوي مشه زیاته موده کې چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم کلینیک خو ماشوم مه هغه محل خو خوراکه هم ډیر خو
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2025 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارز واکۍ سره مخ شي سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له خوارز واکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري د یادونې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
بیا هم ښه راغلاست. نړیوالو مرستندویه ادارو د یو شمېر ټولنو د ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په ډېرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپاله فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د دې ټول پوښتنې پایلې چې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خپرې شوې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار کولو نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل لامل شوي چې ګڼې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو لامل یې خپل دندې له لاسه ورکړې دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودېدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 200 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 26 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمیدل لامل شوي چې ډېرې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاره فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمه رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندیدو له امله د دې په ګډون نسکونه ښځې بیروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژه چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کوم ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېرې یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکار وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایې مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بیکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایې مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې یې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکي نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان خپلې چارې درولې چې ګڼو کارکوونکو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو نړیوال راپور د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ته خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې بنسي له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزارت وزیر اسرائیل کاتس ویلي دي چې پوز به ډېر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د تخلیه نورې لارښوونې به هم واستوي د اسرائیل پوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو وبوزي په دې هکله نور جزئیات په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاته اسرائیلی برمته خوشی نکړي د غزې ځینی برخې به ونیسي امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته ول خوشی کېدو ډډه وکوي په هم هغه اندازه به اسرائیل پر فشار زیاتوي لوړان دي د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته ول ډلې څلور دشتنه خوشی شوې دي نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمېر سیمو د بیرتنیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په همغه اندازه به فشار پرې زیات کړي د زیاته کړه په دې فشارونو کې باید د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوسې توضیح کړي د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023 د اکتوبر په ومه د حماس د برید په مهال له 215 پرمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرایلي پوز په وینا وشل شوې دي حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرتستنیږي دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندې پاتې شي خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرای د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړه نوموړي په ایکس یا په خوانی ټویټر کې ولیکل تر هغه ریډلې بیرته د غنی ګونی سیمو تستنی شي او له همدې ځایه راکټونه توغوي د حماس تر واک لاندې د غزې د امیر روغتیا وزارت وای د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریتونو له کبله 50,000 کسان وژل شوي دي دا شمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501 په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالۍ ترمیز مواصلاتي لارو د واورې خویدو له امله بند شوې ده د طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې تر اوسه د واورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه جزئیات نه ده معلوم شوی خو دا په داسې حال کې کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانونو سیلابونو او واورو د ورېدو اټکل کړی دی دا چې په راتلونکي هفته کې به د افغانستان په ډیری ولایتو کې بارانونه واورې او سیلابونه راځي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم راګرزو د خبرونه راپورونه ته د اختر پرانګ دکې دوه سره د ماشومان او د حقوقو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوب په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان بیا د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرګزی ازادي رادیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجار او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو مرستیاله اسما کاکر هم وای ل رواني ارخداشن وسایل د ماشومان په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومان پر روان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومان مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. کوم پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به پراتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهرباني نه ورسره کار واخلو، نو پراتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا موافقانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو لزوان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
مدام امارات وزیر تجارت دا خواهش دی چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه دغه مسلې ته په کار باندې کې د اختر ته باید چې دغه روادت نه کړي، دا ټول باید چې بندې سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگی روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنه کړ شي. دا ښه کار دی، خدا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو د دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرور دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي. خبرې
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوری نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی وو، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبي د هر ماشوم بنسټیز حق دی. خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبي باید سالم وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمی او ذهنی ودې سره هم مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مالو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است. ازادي راډیو اوس کولای شي په افغانستان کې څلور ویش ساعته واوري، او همدارس د غراپورونه په متن یا متنی بڼه تاسو کولای شي زمو په ویب پاڼه کې ازادي.com کې ولولئ، او کا غواړي خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ زمو په ټولنیزو پاڼو کې حالت ورشي، او زمونږ په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره خپل نظریات هم شریکولای شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې د اختری خوړو د خيستلو توان لري، خو یو شمیر نور بیا وی ډیر د خوراکي توکي دوی په کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي، هم صحی راځي او هم ورته ارزان ولګي. د ټولنیزو چارو ځینی کارپوهان بیا وی چې د حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې چوي او هر څنګه چوي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار پدې کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د کوربنو مینه خواړي. دا چې دا جالب کې نور سن غختی دي دا په دې راپور کې باورو.
دا چې اختر را نږدې ده، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغه په کور د پاره میوه واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي، ځکه وسې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکاله اختر ډیر داسې زمونږ د پاره به خوند دی چې څوک پیسې لري او د پاره خدای یو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بی وزلی ده، د کور سرپرست هم زه خپل یم، اختر هم را روان ده، نو کلچیشته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو مری ګل ازادي رادیو ته وویل:
منګر اختر کې خجوري، ګوشي پیل او کلچی په خو پدی په خو چې خو مزایم خیو، بازار کې ډیره قیمتې دارزانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فریدا بل هغه میرمن دا چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچی پخې کوم، خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي. او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستي، په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خصیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل:
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایی نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو سنه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتوتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده، چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم، په خیر است جوړ سلام پاک مو ستر غو جوړ شه. پاره ولایت خبره کوم، الحمدلله پاره ولایت کې خموش بس به خیر ازي روجام شه، په خیر تیریږي او هوا هم شه سره په نه کده ورځم لندې دي، کوم قیمتي هم نسته، کوم ستونزه او مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر صوبې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي.
روجا یو ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنۍ سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
قدرمن اورید